درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی وایي د بریښنا په برخه کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د 10000 میگاواټ بریښنا د تولید د غتلون نن شنبه په کابل کې د ښاغلي عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبداللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروی بشپړ کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,50,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د التیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندې دي او که نه. هغه پرون فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې وروستی ځل یې 10 ورځې مخکې له خپل مور او پلار سره خبرې کړي. 80 کلن پیټر رینولز او میرمنه یې 80 کلنه باربی رینولز له نږدې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له تیرو 2 لسیزو راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې دغې جوړې ته قنصلي او له کورنۍ سره د اړیکې خدمتونه وړاندې کېږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکوش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمک پوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز یې د ځمکې په تل کې 143 کیلومتره ژور و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پاکستان ته تللی. د ایران او پاکستان چارواکو ویلي چې پزشکیان به په دې 2 ورځنی سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په 2 اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه پاکستان ته د پزشکیان لومړنی سفر دی. پاکستان پرون جمعه وویل چمتو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ناندریو په کمولو کې رول ولوبوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو ملي پانګوال سره افغانستان کې د زرګونو میگاواټو د برېښنا د تولید تفاهم لیک.
برق زموږ د تاسو په دې اوسني اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار که د صحت په بخش کې که د صنعت په بخش کې او که کورې فامیل یې برخه ډېره اړتیا موجوده ده.
افغان کډوالو ته د اسلام آباد نوې خبرداری.
15-14 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي. ریپورټ سنټر ته ډایرکټ بولي چې کیم ته
کوچنیانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله اونۍ پایل او افغانستان کې د بې وزله میندو ستونزې.
ماشوم لرم دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
در دې شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونو پایل کې واوریدل، نن په کابل کې د ملي پانګوال میرویس عزیزی او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور ترمنځ یو تفاهم لیک امضا شو. د دغه تفاهم لیک په اساس د عزیزی انرژي شرکت په افغانستان کې ژمنه کوي چې 10000 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. دا غرض ویل شول چې د سروې ټیمونه سبا یک شنبه ټاکل شوو سیمو ته ځي او هلته به د دغې لویې پروژې د تطبیق لارې چارې وګوري. همکار مې اسد لودین را سره په استودیو کې دی له تفصیل سره. لودین صاحب، جزئیات د دغه قرارداد څه دي؟
او ډیره مننه سرور صاحب. د تړون ډیر تخنیکی جزئیات تر اوسه رسنیس شوی نه دی، خو څه چې ویل سوی هغه دا دی چې د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی پورې اړوند یو انرژي خصوصي شرکت به په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې یو لوی پانګونه کوي. د پانګونې کچه 10 میلیارډ ډالر یاد شوې ده، او دغه راز ویل شوی چې په همدې 10 میلیارډ ډالر باندې به د شاوخوا 10000 میگاوات برېښنا د تولید ظرفیت په افغانستان کې رامنځته کیږي، چې دا به بیلابیل پروژې وي. او ویل شوی چې سر له سبا یک شنبه به د عزیزی انرژي شرکت تخنیکی ټیمونه او د غراز د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت تخنیکی ټیمونه به هغو ځنګلو شو ټاکل شو سیمو ته ځي، او هلته به دغه پروژو د سروې چارې پیلوي. په خبر کې دا هم راغلی چې تر لاس ورځ پورې به دغه ټیمونه د همدغه پروژو سروې بشپړوي، بیا به ورسته ډیزاینوي او عملی چارې به پیلوي. د سکرو د دبارو سکار د غراز او به او باد د دغه تولیدونکو برېښنا اصلي سرچینه بلل شوې دي. د طالبانو چارواکو خبرې کړې دي په د غونډه کې. د اوبو او انرژي وزیر عبدالطیف منصور ویلي چې افغانستان داسې مهال دغه پروژه پلي کوي چې په کور دننه برېښنا ته تر ټولو ډیره اړتیا لیدل کیږي.
برق زموږ د تاسو په دې اوسنی اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدی شهادت په بخښ کې، کدی صنعت په بخښ کې، او کوری فامیلی برق ته ډیره اړتیا موجوده ده. د افغانستان اسلامي امارت په عمل کې ثابت کړه سلو سرحداتو نیولې تر خاریاتو پورې په هر فالیسی کې مول لله الحمد ملت ته اطمینان ورکړی دا، او دغه برکت تشنان د افغانستان غټ غټ سرمایه گزاران راځي، د نور مملکتو هیوادو خلق راځي.
په دغه مراسمو کې خپل ښاغلی عزیزی هم ویل چې دا یو لوی پروژه ده، او وی ویل چې یو نیم لک شاوخوا افغانانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دغه پروژه داسې مهال پلی کیږي چې په افغانستان کې د برېښنا د پرچوي پاړه باندې راپورونه واندېښنې له حده زیاتې دي، خصوصا په سره ژمي او دغه راز ګرمۍ کې د کابل په ګډون د اکثرو لویو ښارونو اوسیدونکو د برېښنا له پرچوي نه شکایت کوي، او افغانستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د برېښنا ډیره برخه له ګاونډي هیوادونو نه اخلي. اوسنی شمیرې ښیي چې د افغانستان د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډي هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او دغه راز ایران نه تمویلیږي، چې وخت نا وخت د پرچاوي پاړه باندې شکایتونه موجود وي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د زرګونه میگاواټ برېښنا د تولید د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه رپورت مو واورید. په همدې موضوع کې د کابل په وخت شپې په 2 بجې د شنه اسمان لاندې خبرونه کې کارپوهانو سره خبرې کوو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هواد کې میشتو سلګونو زرو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هواد د وټلو خبرداري ورکړي. که څه هم د تیرې جون په درشمه د دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، خو فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یې ور بیا د موده تمدید کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بل اخره په پاکستان کې د میشتو سوار لس لکه پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په دیرشمه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوی یو سند کې چې ګڼو پاکستانی خبريالانو او رسنیو هم خپور کړي، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی وار کارت لرونکو له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه لاته سند ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت وزارت لوري ورته د غلار خو نه رسیدلې. که څوم د پاکستان د بهرانه چارو وزارت ویان شفقت علي خان نګدی وو نه وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پی وار کارتونو د مودي د غزولو پاړه ورستې پریکړه نه ده شوی، خو لدې وړاندې د جولای 14 د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی رسنیو سره په وناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اگست 2 د خیبر پختونخوا ګڼو ورسپانو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو دولتي اعلانونه خبره کړي او پکې ویل شوی چې د اگست لومړۍ نیټې د پدې صوبې کې ټول میشت پی وار کارت لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پیښور کې میشت د پی وار یو شمیر کارت لرونکي وایي د حکومت نوی اعلان سخت اندېښمن کړي. د پیښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصری په نوم یو افغان دوکاندار چې له تیرو نږدې 1.5 کلونو راهیسې دغلته شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنېدل ورته ستونزمنه پریکړه ده.
دغه پریکړه چې دا د افغانانو مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچې په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانون دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بلاخره دا ټول ته پاتې کیږي او یو بد سرنوشت سره مخ کیږي.
د پی وار یو بل کارت لرونکو محمد سلیم چې دا هم په پیښور خار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته ویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې موږ کتل چې پاکستان حکومت چې پی وار کارت لرونکو ته مشکل پیدا کړی ده. نو دلته چلګونه د افغانانو سیږي، دلته هر یو افغانانو دېرش کاله څلور کاله عمر تېر کړی دی، خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول غونډول چې په یو دم شړل به افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خواست کوو چې په دې باندې بیا غور وکړي،
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پی وار د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل له پاکستان غوښتي د پی وار کارتونو موده دی وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت پاړې له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړي. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هیواد د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 8 په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 3,40,000 افغانان له پاکستانه راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمیشنري یونیچسیار بیا خبرداري ورکړي چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
درنو اوریدونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ویل شوی دی چې له پاکستان دی ووځي. په عین حال کې کډوال وایي چې خصوصا په هغو کوچیانو باندې فشارونه زیات شوي دي چې د پی او آر کارتونه لري. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي کوچیان داسې محل ډیپورت کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پوښتنې یې څوک نشته. اسدالله لودین د مرکې په پیل کې له ښاغلي احمدزی نه د همدې ستونزې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچیان ډېر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره وس پیلال مالداری د میګی دی، چا سره ټیکټری دی، چا سره غویان دی، چا سره د قربانی مالونه دي، در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیست دي. نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-14 کسان چې زی پیزنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورت سنټر ته ډایرک بولی اجی کیم ته. نو غلطه ډایرک ریپورت کړی دی د پی وار کاټو والا، ای سی سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي، کوچانو سره غواګانې دي، وزي دي، مالداری دي، میګي دي، ټیکټری دي. نو دا څه وس کسان تر ریپورت کې دغه مالداری او شای خول د پاتې کیږي په ځای باندې د څوک اخلي نه. دوی ټول پی وار کاټونه لري او دوی سره ساروي دي، دوی سره مالداری ده. نو د سې راځي ځینې د سې اطلاع راغلي چې زنانه مې وشته کړې دي او ځینو ته صرف بیګا شپې راغلي دي، تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دور ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځي. نو په دور ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې برېګي دي وسره نه. او نه دلته چا خبر ده پریم ده سپری خدای سي ده سرمایه ده نورې ده بالکل څه کاروبار ستنه نو ډیر زیات سنځي دي د کوچانو دلته ډیر زیات سنځي دي سه هغه مال مالداري لري
ښه تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی دوی سره مالونه وي مالداري وي کډي هم یو څه لوی وي نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چيني سي دوی سره څه وای آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي پولیس دا غستونځي نه مني دغه د کډو او سروي د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچان دي هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وای چې تاسو به وسم د ستیل یک دی او د سیب ځای لا بم تانی ته وړو او لا به د ستی وس باري گئی نو هغه ورته وای چې وس شپې کې موږ څنګه بارسو ورته چې بس هر څنګه کوي یا به دستی باري گئی یا به موټول زنانه او ماشومان سره تانی ته وړو بیا په هر حال کې هغه اویا زر روپۍ هغه نه اخلي اغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده او 1000 روپۍ واخلي باوجود دغه بیا هم درې ورځې ټیم ورکي نو داسې مشکلیات ډیر زیات مشکلیات دي
خو اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته اسلام آباد ته تاسو د کوچانو د استاد پتوګه یا هم د کډوالو دی واستاد پتوګه هلته ملاقات مو ورته پلان شوی تاسو د غستون زیر دوی سره شریکوي
بله برانا شر وزیر امیر خان متکی راځي خو هغه د دوشنبه پور از راځي او اوس لکه ننم او تا د چټي د سبا اتوار د په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تان کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي نو مخکیم څو څو پیری راغلی د امیر خان متکی غلیبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوي او بل پیره ما دوه پیری راغلی دا نو اغلته مې د سه چندان ماجرو په هغه کې چندان د سه رول ونلو باو او پیلل سفارتم ډیر د ماجرو په هغه کې د سه کردار نه ادا کوي نو ګومان نه کوم چې ډیر ماجر هغه ته دوی هغه ورکی هغه تجارت او نور کارو ته ډیر پاملرنه کی نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکینه سره سي د ماجر او غمو خوري دلته خصوصا د کوچانو د ماجر ټولو دې غمو خوري ماجر ډیر په تکلیف کې دي ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کی زنانه هر کور کې زنانه دي ماشومان دي کده چې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا د سه بوج نو دا ډیر غټونه سره او بې عزتی سره مخام کیږي او بل موږ د افغانستان حکومت پاکستان حکومت او انیسار د ټولو نه موږ د غوښتنه ده سدا ماجر چې کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعماليږي چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکرانی شي نو دا د سیاست لره وساتل شي او ماجر ته خپل حق ورکړل شي کچیر د نغواړي پاکستان نور ماجر کولای شي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکه په عزت سره دی ولګي نو داسې بې عزتی دی نه ورالوي
روزی خان احمدزی پاکستان کې د افغان کډوالو او په ځنګړې توګه د کوچانو زیستونزو پاکله ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلیدوش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال اونۍ په پیلېدو سره په افغانستان کې وشمیر بې وزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپل ماشومان ته د شیدو د ورکولو لوړتیا محرومې کړې دي دغه میندو چې د ډیرو یې خاوندان بې روزګار دي ازادي راډیو ته ویل د اسانتیاو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومان طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولای دا په داسې حال کې ده چې د رواني اگست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې په افغانستان کې یو شمیر مایند د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنۍ شرایط خپل ماشومان ته د شیدو ورکولو لوړتیا او څخه محرومي کړې دي دوی وایي د فقر بیروزګاری فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي لامل نشي کولای خپل ماشومان ته پوره تغذیه ورکړي د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند به روزګار دی وړو کې ماشومې ناروغ دي.
د فلاکه خوردم د موست
دوه میاشتنه ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورې دی او زړه هم سورای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو او د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکو مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایلی اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلان سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بیروزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونی په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور کار او مزاینو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قول راغلي چې کچېری نوې زیږیدلې ماشومان د مور له شیدو تغذیه شینو په کلنۍ ډول باندې شپږ سوه زره کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال والی ونی په جریان کې باید د حق افغان مندو ستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدی ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دویم لاټړ وکړي. په ورته وخت یو شمیر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدی ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کانسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم رو صحت مند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري یو خدا د چم د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروتین کاربوهایډریټ ویټامینز منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې مېندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومان ته خپل شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف پرون د اگست اوله په یو راپور کې خبرداري ورکړي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزورې بدن لري چې 50% کې له دوه کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15 په یو ګډ اعلان کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتینو سیمه کې بریانی پلوري وای خپل مسله کې ورته کومه دنده پیدا نشوه، نو اړ شو چې یو رستورانت کې شاګرد شي کارز ده او بیا د خپل لاس دیګي ګټي وړي تکيني. د سره مخبري کړي راځي د زړه خوالی د راپور کې وورو چې په خپل غږ پیلېږي.
د حبیبی لیسنس فارغ سم کابل پنتون د کامیاب سم په 1402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وې نموند، بل اخر بیکاری تنگ کړ او یو رستورانت کې شاګرد شو.
ان می اسنه بیکاری وکړ په مسلک کې سی وظیفه مګزلمه د سی وظیفه پیدا نه سم دغه یو رستورانت کې شپږ میاشتې مې هلته کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزي کار زده کړ، بیا د کابل د کارته نو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زو خرڅوم او لسهار له وبجون تر دشته نه پورې زه انده تقالیت لرم کابل کاتینو سره کنو کې نو ډېر لږ جون خلک راځي له لوګر نه غلي جنات لک جلال آباد نه غلي دي.
بریانی توندې وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کیږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښوونکي لري. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي.
روزی شپږو سوا ته سوا پنځه سوا کله درې سوا کله زر کله پنځه سوا بس پات کیږي الحمدلله شکر ده.
د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دی او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
باندې به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې هغه کوم سه ګورې په که څه هم په خپل رشته کې کار نسته نسته یا کار نسته نه کیږي نو یو بل کار شروع کوي. بیکاره مکن یا بیکاري مه تېروه یا په دې سه بیکاري ډېر بد شی ده. کواړی سه آشپزي زده کړه زم په خدمت کې مارسه بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شي نه غواړم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیزلې واکمنې دوروسته بیکاری ډیره پراخه شوې او ډیره هغوی چلوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې عمله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالې ته اړ شول چې نور هیوادونه کې هم مستی استلو په شمول بیلابیل ستونزو سره مخ دي.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د طالبانو تربیازلي واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډیر شمیر سره د افغان فرهنګیانو په هجرت سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمیر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیازلي واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نوی وازی زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی وه. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسولې اغلې نوشا بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان خلی نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنگ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
شنو لاس دی ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل. ورسره